رادیو آزادی ساعت 8 صبح به وقت افغانستان شد. پس از این برنامه های یک ساعته رادیو آزادی آغاز می شود. در یک ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری با مطالب تازه و جدید با شماست که همین حالا در استدیو حضور دارد. نوریس بفرمایید.
بله ستار فروخت از استوری مشه قدرمنو اوریدونکو یو بل پختو خبرونه پایل شو پدې خبرونه کې اوري چې د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټل پر مهال ویش لسره غور وشي. افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د ناامنۍ په زیاتوالي کې د پاکستان یو شمېر کړي لاس لري. مخکې دی چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم جمیله زمان ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی واورې د اورګان چارواکي د خاص روزګان پولیس والی کې ل طالبانو سره د سختو نشټو خبر ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي هغه عسكر چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې امریکایي جنرال واژه درې کاله په پوځ کې خدمت کړی وو. او په بهرنی خبرو کې واورې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما وايي اوکرين د روسي په لاو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې لپاره اضافي پوځي مرستې ته اړتیا لري. د خبرونو تفصیل د اورزګان چارواکي د خاص اورزګان پولیسوالي کې له طالبانو سره د سختو نشټو خبر ورکوي. د خاص اورزګان اولسوالي د امنیت قومندان دوهم چرن قری نظر محمد ازادي رادیو ته ویل چې له 15 ورځو راهیسې په سیمه کې جګړه روانه ده. هغه ویل دغه اولسوالي د نیولو لپاره شاوخوا 900 طالبانو چې پکې پنجابیان هم شامل دي حمله کړې ده. د امنیت قومندان ویل طالبانو ته سخت زیان اړولې دي. د چارواکو په وینا په وجه سوي طالبانو کې د طوفان او قری قدرت په نمونه د طالبانو مشهور قومندانان هم شامل دي. د خاص اورزګان د امنیت قومندان ویل چې په دغه نشته کې یو افغان سرتیری وژل شوی او یو پولیس او د ملي اردو درې سرتیری ژوبل شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي ویل دي هغه عسكر چې د سه شنبه په ورځ په کابل کې په پوځي اکاډمۍ کې امریکایي جنرال هارد گرین واژه درې کاله په پوځ کې خدمت کړی وو. په دې پیښه کې برید کوونکي هم وژل سو او د پیښې تحقیقات روان دي. څو د دې حملې علت معلوم سي. په دې پیښه کې 15 تنه نور ټپیان سول. په ټپیانو کې یو افغان جنرال او یو جرمني جنرال هم شامل دي. د امریکا په وځوي د امریکایي سرتيري بو بریګډال په اړه چې د پڅړ ولا درکسوي وو تحقیقات پیل کړی دي. نو موري 15 کاله له طالبانو سره باندې وو. د بریګډال مدافع وکیل ایګون فیدل پرونویل موکل یې له دغه تحقیقات سره چې د ټکساس په پوځي اډه کې په کار کوي تر سره کیږي همکاري کوي. د دغه تحقیقات په نتیجه کې به معلومه شي چې آیا بریګډال د تښتې په خطر محکمه شوی او که د نوموړي په وړاندې د ډسپلین کوم اقدام وسي. 28 کلن بریګډال د ویل انجمنې معاملې په ترڅ کې د مې په یو دیرشمه د ګوانتنمو له زندانه د 15 تل مشانو د خوشي کېدو په بدل کې طالبانو خوشي کړ. او اوس هم د سیمه او نړۍ څو خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي اوکرين د روسي په لاو بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې لپاره اضافي پوځي مرستې ته اړتیا لري. خو د روسي لخوا يرغل به یو ډول نوي پښتنې راپورته کړي. اوباما دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې ناتو پرنویل مسکو د اوکرين له ختیځ پولیس سره یو زیات شمیر ځواکونه چې شمیر شاوخوا زر روتنو شل ضرورت رسیږي ځای پر ځای کړي. اوباما په واشنگټن کې خبري اعلان کړل.
At least up until this point they've been fighting
دوی وایي تر نن پورې اوکرين د بیلتون غوښتونکو د یوې داسې ډلې په وړاندې جنګیږي چې هیبتناکه شخړو ته یې مخه کړې ده. خو دوی د اوکرين له پوځ سره د مقابلې توان نه لري. که اوس د روسیې لخوا د یرغل شاهد ووسو دا ښکاره خبره ده چې دا مسأله به یو ډول نوې پوښتنې راپورته کړي. خو تر اوسه موږ دغې مرحلې ته نه یو رسېدلي. د اوکرين چارواکو له واشنګټن غوښتي چې کیف ته وسلې ورکړي. ناتو ویل له اوکرين سره په پوله د روسي پوځي وسایل چې په سوله ساتي او د بشري مرستو علامه پرې لګېدلې لیدل کېږي. او له دې سره داسې اندېښنې راپورته کېږي چې مسکو شي د بشري مرستو په پلمه پر اوکرين يرغل وکړي. امریکا په دریو تنو بندیزونه ولګول چې ویل کېږي یو تن یې له کویټ افغانستان ته د جګړې لپاره خلک استول. دوه تنه بیا په دې تورن سوي دي چې په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته پیسې لیږي. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال ډیوډ کوهن پرون ویل چې موږ او زموږ نړیوال متحدان د کویټ د حکومت په ګډون باید له ترورستانو سره د دغو مرستو عاجله مخه ونیسو. د لګېدلې بندیز له مخې دغه درې تنه که په امریکا کې شتمني لري هغه به کنګل سي او د امریکا هیڅ تبه نسي کولی له دغه کسانو سره تجارتي معامله وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې ملګرو ملتونه دې ته چمتو دي چې د وروستي ځل لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. بان کی مون دا خبره د ملګرو ملتونو د یوې ځانګړې عمومي غونډې د پرانستو پر مهال وکړه. د 193 ملتونو غونډې ته په غزه کې د دریو د ډیرو تلفاتو او رانی په اړه ویل چې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنز د شخړو له امله د ځورولو دغه بې مفهومه دوران باید نور پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې آیا موږ باید ابادي وکړو، وران یې کړو او بیا ودان کړو او وران یې کړو. بان کی مون بیا خبرداری ورکړ چې موږ به بیا ودان کړو خو باید روستي ځلوي او باید د غستونځ نور پای ته ورسیږي. په غزه کې د څلور اونۍ جګړو په ترڅ کې 1015 فلسطینیان او 18 اسرائیلیان وژل شوي دي. د غزې له 1.8 میلیونه اوسیدونکو څخه نږدې نیمایي کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. په ورته وخت کې د اسرائیل او حماس ترمنځ نن دریمه د چي اوربند چینګ دی. د بغداد په هغو سیمو کې چې شیعه ژوند کوي پرون یو شمیر موټر بم چاودنې وسوي چې په لسګونو کسان نوته یې مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړی برید د صدر په سیمه کې په یو بازار کې د دوو موټر بمونو په واسطه وسوه. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې لږ تر لږه 1 تنه وژل شول او 14 ټپیان شول. په ورته وخت کې د حکومتي ویاند ویل چې د عراق د حکومت په هوایي برید کې د عراق په شمالي ښار موصل کې پرون شپې ته وسلوال وژل شول. د حکومت د ویاند په وینا دا حمله پر هغه محکمه وسو چې د عراق او شام د اسلامي دولت وسلوالو جوړ کړی و. د روختون چارواکو عیني شهیدانو مخکې ویلي و چې په دې هوایي برید کې د اسلامي دولت په موقتی زندان کې 15 تنه وژل شوی دي. د اسلامي دولت سنی ملیشه او د جون له میاشتې را په دې خوا د عراق په شمال او لویدیځ کې پراخې سیمې نیولې دي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې حقوق هوادو ته د خوراکي موادو او کرنیزو حاصلاتو صادرات بندیږي یا محدودیږي چې پر روسي بندیزونه لګولې دي. د دې فرمان متن پر پورسو پکښ ویل سوي دي چې دغه بندیز او محدودیت د وکال په مخه دي. پوتین همدارس خپل حکومت ته امر کړی دي چې د حقوق موادو لست برابر کړي چې پر صادراتو یې بندیز لګول سوی یا صادرات محدود سوي دي. د سه‌شنبه په ورځ پوتین ویلي و چې حکومت باید ډاډه شي چې انتقامی هڅې د روسیې د ننه پر خلکو منفی تاثیر ونه کړي. د روسیې پر بانکداري، تیل او د انرژي په سکتور د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې تازه بندیزونه لګول دي. دا بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلو بیلتون غوښتونکو د ملاتړ لپاره پر ماسکاو لګول شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلای او کتلای شئ. پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندیزونه رد کړ چې وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له سره غور وشي. یو لوړ رتبه افغان چارواکی وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې جبهي جنگ پیل کړی دی. دغه چارواکی په ازادي رادیو سره په دې اړه ځینې اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا مسله مو له یو افغان کارپو سره په مرکه کې هم څېړلې ده.
تاسو سره وایم چې دوی موږ د دې مشکلات په داخلي کې هواد کې لرو د دې نه سخته ګټه اخستیا او ګټه اخلي.
د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي پر ام سی سی چینایي کمپنۍ تور لګوي چې د مس د عینکو د کان د نکندلو لپاره بهانه جوړوي. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو په راپورونو سربیره په سیمه ایزو موضوعاتو کې اوکراین ته د ناتو د سرمنشي د سفر له حاله مو خبرو. د کونل د مرکز اسداباد د نشي توکو د روغ د کسانو د درملنې د روختون له فعالیت مو هم خبرو.
یو پکې مالو زنه پویدم بس هغه مکتب کې ما غوسکل په سګریټ کې خزونه پویدم بس هم دې څه بس مالو شنو.
او د خبرونه په ورستۍ برخه کې د غراز د ګړې اچار تفریح پروګرام مه هیروي. د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویشل سره غور وشي. چک هیګل پرون د جرمني په شتوتګارد کې د امریکا او اروپا په مرکزي قمندانۍ کې یو شمېر پوځي چارواکو سره وکتل. د په کابل کې د سیشن بي د ورځې پیښې ته هم اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. هیګل وویل چې دا ډول پیښې په واشنگټن له کابل سره له خپلو کړو ژمنو په شانه کړي. د چک هیګل د دې څرګندونو جزئیات د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په استناد احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر چک هیګل دا وړاندیزونه رد کړل چې امریکایي پوځیان باید له افغانستانه په 2014 کال کې د وتلو پر پروګرام بیا فکر وکړي او پریږدي چې قمندانان د افغانستان له شرایطو سره سم پریکړه وکړي. هیګل وویل ولسمشر اوباما پریکړه کړې ده چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر د 2015 کال تر اخیره 15,000 ته راښکته کړي او د 2014 کال په پای کې یوازې 1,000 عسکر د امریکایي ادارو د ساتنې لپاره هلته پریږدي. د امریکا دفاع وزیر کانګرس ته تیر میاشتم ویلی وو چې قمندانان د غوښتنه لري چې له افغانستان د پوځیانو د وټلو لپاره ځانګړي نیټه نه ټاکل کیږي چې د 2014 کال تر پای به امریکایي عسكر وسی. قمندانان غواړي چې د سیمه له حالاتو سره سم دي بیا پر دغو پریکړو غور وشي. په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد هم مخکې ویلی وو چې د یاغیانو ګواښونه او د افغان ځواکونو ظرفیتونو ته باید وکتل شي او بیا پریکړه وشي. چک هیګل د چهارشنبه په ورځ په جرمني کې وویل قمندانان هر وخت د شرایطو خبره کوي او د همدې لپاره موږ هم پر دغه اساس مختتل یو او له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پریکړه شوې ده. د امریکا دفاع وزیر په خپل خبرو کې په کابل کې د سیشن بي د ورځې پیښه اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. د وویل چې دا سي پیښه به امریکا ونه ویریبي ټول هغه خوشمنو پښاشي چې له افغانستان سره یې کړی دي. د سیشن بي پر ورځ یو افغان عسكر په پوځي اکاډمي کې پر بهرنیو پوځیانو ډزې وکړې چې پکې امریکایي جنرال هارلد ګرینی ووژل شو. په دې پیښه کې یو جرمني جنرال او یو افغان جنرال ټپیان شول او یو شمېر نور بهرني پوځیان هم ژوبل شول. چک هیګل وویل ما د متوفا جنرال کورنۍ ته د خواخوږی یاداشت ولیکه او کله چې تاسو څوک له لاسه ورکوي هغه اسانه نه وي. تر پیښې وروسته په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي و پخوانی مرستیال مارک جاکوبسن چې اوس د امنیت په برخه کې د وی خصوصي پروژې جکپورې سلاکار دی وویل چې د افغان سرتیری له لوري پر امریکایي همکارانو بریدونه د جدي اندېښنې وړ دي. خو د امریکا دفاع وزیر وویل دغه پیښه به زموږ پر هغې پریکړې اخیز ونه کړي چې تر 2014 کال وروسته به هم په افغانستان کې یو شمېر پوځیان ولرو.
و امر دل چې د امریکا دفاع وزیر هغه وړاندیزونه رد کړل چې وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش لسره غور وشي. چې کېګل د غراز اپ کابل کې ورستۍ خونړۍ پیښې ته هم اشاره وکړه چې پکې یو امریکایي جنرال ووژل شو. هغه وویل دا ډول پیښې به واشنگټن له کابل سره له خپلو کړو ژمنو په شا نه کړي. دا پیښه په کابل کې په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې د طالبانو له لوري شخړې زیاتې شوې دي. په وروستیو کې د کندهار او هلمند ولایت یو شمېر سیمې د طالبانو لخوا د فعالیتونو د زیاتوالي شاهدې وې. له بلې خوا یو افغان دولتي چارواکي د لومړي ځل لپاره ویلي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې جبهې جنگ پیل کړی دی. دغه حکومتي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو د فشار کېدو په صورت کې ویلي چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو حضور په بیساري ډول زیات شوی دی. د چارواکي له ازادي راډیو سره په دې اړه ځینې اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. قسیم سولمل پرې له کابله راپور لري.
د افغان دولت د یو چارواکي د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د پاکستان مداخله اوس مهال پراخېسوي او نوې اړخونه پیدا کړي. دغه دولتي چارواکي د نوم د نشودلو په شرط پر افغانستان د پاکستان لشکره تیریو پرده پورته کړه او ویل د افغانستان په وړاندې نیابتي جګړه پیل کړي. د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستانی پوځیانو او سلاکارانو زیاتېدل، پر ختیځو سیمو د پاکستان له خاورې د راکټي حمله دوام، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پاکستان په مستقیم لاټړ د جبهې جګړو پیلېدل، د انتحاري او ډلې زو حمله زیاتېدل او د مطرح شخصیتونو او ملکیانو وژنه د افغانستان په وړاندې د پاکستان لشکره تیری څخه یاد سوی. د سرچینې د معلوماتو له مخې پاکستان یوازې په دې اکتفا نه ده کړی، بلکې په دې وروستۍ کې په ځینو سرحدي سیمو کې افغانانو ته د پاکستاني تذکرو ویشل هم پیل کړی دي. دغې منبع داسې اسناد او ویډیوګانې خپره کړي چې ښایي پاکستانیان عملا د افغانستان په ځینو سیمو کې د جګړې مشري او په پنجابي ژبه خبرې کوي. په وړاندې سویو اسنادو کې د پاکستان په خاوره کې د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو روزنیز مرکزونه هم ښودل سوي دي. د سرچینې په حواله د کابل پر هوایي ډګر پر لپسې راکټي او ډله ییزې حملې، په هلمند، ننګرهار او زابل کې د پاکستان په ملاتړ جګړې، په ارګون ولسوالۍ کې وروستۍ موټر بم چاودنه، د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خندقونو کیندل او د موانعو جوړول، او په کونړ او خوست ولایتونو کې د هوایي حریم نقص د افغانستان په وړاندې د پاکستان له وروستیو اقداماتو څخه بلل کېږي. خو پښتانه دا ده چې د دغه ډول اقداماتو تر شا د پاکستان هدف څه دی؟ د افغان دولت د همدې چارواکو په باور پاکستان په افغانستان کې د هند د پراخ احتمالي حضور څخه اندېښنه لري. سرچینه وایي پاکستان ادعا کوي چې هند دا مهال د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې 14 قونسلګری لري او 14,000 هندي سلاکاران دا مهال د افغانستان په اردو کې موجود دي. منبع وویل دا هغه څه دی چې پاکستان په افغانستان کې د خپلې مداخلې لپاره توجیه کوي. په همدې حال کې افغان دولت نه یوازې دا چې د پاکستان دا اداره ردوي، بلکې له پاکستان څخه یې غوښتي چې د خپل شک د لرې کولو لپاره دی یو باصلاحیت پلاوی وټاکي څو په دې اړه پلټنې وکړي. د ځینو کارپوهانو په باور د افغان دولت له دې نرم دریځ سره سره پاکستان تل په افغانستان کې د پراخ نفوذ کولو سیاست لوبولی دی. کارپوهان وایي دغه هیواد تل هڅه کړې چې په افغانستان کې خپل لاسپوڅی حکومت ولري او یا لږ تر لږه په حکومت کې داسې کړی ځای پر ځای کړي چې د پاکستان د ګټو لپاره کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نور به د پاکستان د سرغړونو په وړاندې چوپ پاتې نسي. په نړیواله سطحه د دې مسلې مطرح کول، د اقتصادي اړیکو پرې کول او بالاخره پوځي اقدام هغه څه دي چې افغان حکومت د پاکستان د حملو او مداخلو په وړاندې په پام کې لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دوی په کابل کې د پاکستان سفیر ته د دغه هیواد د وروستیو تحرکاتو په اړه خپل احتجاج لیک سپارلی او د مقابل لوري ځواب ته منتظر دي.
البته ما در پاسخ به اعتراضی که از جانب جمهوری اسلامی هستم،
البته چې موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اعتراض په وړاندې د پاکستان ځواب ته منتظر یو. موږ تمه لرو چې پاکستان زموږ له خوا وړاندې شوي موارد په پام کې ونیسي څو د سرغړونو مخنیوی وسي.
د دې ترڅنګ پاکستان ادعا لري چې د تحریک طالبان پاکستان غړي په افغانستان کې پټنځایونه لري او له همدې ځایه پر پاکستان حمله پلانوي. د افغان دولت سرچینه وایي پاکستان ګواښ کړی چې که افغان حکومت په خپله خاوره کې د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدام ونه کړي نو دوی به په وړاندې د افغانستان په خاوره کې حمله وکړي. که څه هم افغان حکومت د پاکستان د تازه ګواښ په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې تر دې په وار وار د دغه هیواد هر ډول مداخلو ته د ځواب ویلو لپاره تیاری ښودلی و. دا په داسې حال کې دی چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د حکومت وسلوال مخالفین د سلګونو پاکستاني پوځیانو په ملاتړ له شاوخوا یوې میاشتې نه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په جګړو بوخت دي. دوی زیاتوي پاکستان دغه ورځ له تیرو څلور کلونو راهیسې د هیواد پر ختیځو برخو زرګونه توغندي ویشتي چې په نتیجه کې لسګونه ملکیان وژل سوي او ټپیان سوي دي. دغه ورځ 1500 کورنۍ له دغو سیمو بې ځای سوي او لا هم د راکټي حملې په شدت سره دوام لري. خو پاکستان بیا تل دا تورونه رد کړي او وایي چې هیواد یې د تروریزم په وړاندې جګړه کې ستره قرباني ورکړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت له دې وروسته لازمه ده چې د پاکستان په وړاندې په خپل سیاست کې بشپړ بدلون راولي. د دوی په باور افغان حکومت نه یوازې د ډیپلوماسۍ له لارې بلکې د خپل سیمه ییزو او نړیوال متحدینو په مرسته پر پاکستان فشار واچوي څو د افغانستان په چارو کې خپلې لاسوهنې یو مخ بندې کړي.
و مردل شي ول رتبه افغان چارواکي د لومړي ځل لپاره ویلي دي چې پاکستان د افغانستان په وړاندې جبهي جنگ پیل کړی دی. دغه راز د چارواکي له ازادي رادیو سره په دې اړه ځینې اسناد او شواهد هم شریک کړي چې پکې خي په پنجابي ژبه خلک په جبهه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په وړاندې جنگيږي. په دې وروستیو کې د افغانستان له یو شمېر جنوبي ولایتونو څخه مهم راپورونه درلودل، لکه کندهار، هلمند او دغه راز اورزګان څخه چې د دې ولایت چارواکو په د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنگلیو د بهرنیو وسلوالو د موجودیت خبره وکړه. په وروستیو کې د اورزګان د خاص اورزګان ولسوالۍ امنی قومندان وویل چې پر دې ولسوالۍ شاوخوا 900 وسلوالو طالبانو برید کړی دی چې پکې پنجابیان هم شامل دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي پاکستان کوښښ کوي چې په افغانستان کې له روان حالت څخه په خپله ګټه کار واخلي او نه غواړي چې په افغانستان کې یو منتخب حکومت واک ته ورسیږي. د ازادي راډیو خبریال قاسم سولمل بیا هم دا موضوع د افغانستان د سیاسي چارو له یوه کارپور رحمت الله روفي سره په مرکه کې څېړلې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې پاکستان په افغانستان کې له مداخلې کولو څه غواړي لاسته راوړي.
پاکستان خو په دغه څو کالو کې موږ باندې تیری کړی دی او د دوی حملات په هر ځای کې په ښکاره شکل غطاق شکل د مرموز ادامه پیدا کړې ده، اما متاسفانه چې موږ دوی ته صحیح جواب ورنه کړلی شوای چې دوی فیصله دا جرات پیدا نه کړي. په تعصب سره وایم چې دوی موږ د دغه مشکلات چې په داخل د کشور کې لرو د هیواد کې لرو د دې نه سخته ګټه اخیستې او ګټه اخلي، او په تعصب سره وایي چې دوی استخباراتي کار به هر زیات کړی په افغانستان کې د اشخاصو د افراسو د فکر وکم چې دوی بعضې کارونه کړي وي او دوی قاطع جواب نه لري او نه دي لیدلی، نو په دې لحاظ باندې دوی استفاده کوي.
بلې، روفي صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې پاکستان تل په افغانستان کې مداخله کړې دي په یو نوي ډول او افغانستان مخبل ستونزې درلودلې، نو په اوسنیو شرایطو کې دقیقا پاکستان کوم هدف لري چې هغه ته د رسیدو لپاره پر افغانستان فشارونه زیات کړي دي؟
هدف لري چې موږ همیشه په جنجال او په شخړو باندې اخته وو. ډېر ډار لري که چېرته موږ یو منتخب حکومت یو وسیلي حکومت او د منلو حکومت پیدا کېږي، نو دې علت اساسي دا شی دی. او بل دا شی دی دوی نه غواړي چې داسې یو آباد وطن وي او یو صحیح ځایونه ولري. دوی داسې څوک غواړي چې د دې په خوښه وي او د دې تر قومانده او رهنمای لاندې کار وکړي.
په یو بل مسله چې پاکستان همیشه د خپلو حملو د پاره توجیه کوي په افغانستان کې، هغه د افغانستان او د هند روابط دي. ساس په نظر تر کوم حد پر د پاکستان د پاره د جګړې بهانه جوړولای شي؟
البته دا بری خدمت نه وي. هڅه چې خدمت د موږ وطن ته ولري او کوم تر سره وکړي، خو واقعا هر چا د وظیفه له او دا یو رسالت نشته چې روان دي او ګټه ځنې واخلي. نو دا هم دې ته وبانه ده ځکه د هند نه ښه نه راځي، نو په دې لحاظ دا غواړي چې افغانستان یو ښه رښتینی دوست پیدا کړي او د دې سره یو ځای اوسېږي. دا هم موږ نادیده فکر نه کوو او واقعا د دې لپاره به سخته تمامېږي چې موږ د هند سره یو ښه اړیکې پیدا کړو او ښه مناسبات پیدا کړو.
په تیرو دیارلس کلونو کې په خاصه توګه البته افغانستان همشه د پاکستان پر وړاندې نرم سیاست خپل کړی دی او زیاتره کوشش کړی چې د ډیپلوماسۍ له لارې مخته ولاړ شي. ساس په نظر د دې لپاره چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د موجوده ستونزه دایمي حل لار پیدا کړي، یعنی ساسو سپارښتنې څه دي؟ څه په کار دي چې افغان حکومت باید هغه ته ډېره پاملرنه وکړي؟
هر څوک وایي چې هر مشکل چې په وطن کې موږ ته پیدا شوی دی، اصلی عامل پاکستان دی، کاملتی لحاظ دی، اقتصادی لحاظ دی، سیاسی لحاظ دی، اجتماعی فرهنگی، در طول مسائل موږ دا ستونزی پیدا کړی عامل خود پاکستان دی. و نه را دی هر ځای که دیغی لار نموک کار اخسته وید
مثلا څه ډالر. بله روفي صاحب، یعنی افغانستان کوم فرصتونه په اوسو شرایط کې په لاس کې لري چې دغه څخه د پاکستان پر وړاندې د فشار د الې په توګه کار اخیستلی شي؟
سره دا دی الله سکاله دوله سکاله یو لوی ستر ځواک وجود لري چې هغه ناتو ده او په راس کې خوري امریکا ده. زه فکر کوم د دې خلکو نه ډېره استفاده کېدله، اما متاسفانه چې موږ سخت ستوندو سره مخامخ شو. فازن دغه انتخاباتو مسله وګوره، یا فازن موږ قراردادونه یا امنیتي چې د موږ د امریکا سره ونه کول، دا دی یو لوی ضربه ده چې موږ ته راغله، د اقتصادي سیاسي د هر لحاظه.
د افغانستان د سیاسي چارو کارپور رحمت الله روفي چې په د افغانستان په د امنیو په زیاتوالي کې د پاکستان د رول یا د مداخله په اړه خپل نظر څرګنداوه.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتوی دامده ایم کل تنظیمای زور است کبیر به زور آمده ایم و امنی پرمی که در بلوی جرگت نیوا کلو هم جنگو جدال است.
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام
و بایس یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تونه شي،
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نو اوري.
د ازادۍ په څپو پروګرام کې چې نن په دریو بجو پیلېږي د مازدیګر تر پنځو بجو دوام کوي. په افغانستان کې د انتخاباتو وروستۍ لانجه څېړل کېږي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو په وینا د رایو د تفتیش پروسه ښه مخته روانه ده او دوی غواړي چې د مفتشینو یا د څارونکو شمیر نور هم زیات کړي تر څو وکولی شي چې دغه بهیر په شلو ورځو کې بشپړ کړي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ، له میلمنو او چارواکو پوښتنه وکړئ او دغه راز د انتخاباتو د لانجې په اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادۍ رادیو هره ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو پورې خپرونه کوي. د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي پر ام سی سي چینایي کمپنۍ تور لګوي چې د مسو د عینک د نه کیندلو لپاره بهانې جوړوي. د لوګر والي نیاز محمد امیری پرون ازادي راډیو ته وویل سربیره پر چینایي کمپنۍ چې د کان کیندل ځنډوي، د قانونو او پټرولیم وزارت هم پر دې پروژې د کار پیلېدو ته لازم پام نه کوي. خو د قانونو او پټرولیم وزارت دا اداره دوي او وایي کله چې چینایي کمپنۍ د دې ساحې اقتصادي او تخنیکي مطالعات بشپړ او د وزیرانو شورا له تایید وروسته به د کیندلو کار پیل شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
که څه هم له چینایي ام سی سي کمپنۍ سره د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کیندلو پر تړون شاوخوا شپږ کاله تیریږي، خو تر اوسه هم د دې کان د کیندلو چارې پیل شوي نه دي. د لوګر والي نیاز محمد امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د دې کان له ساحې څخه لرغوني آثار لیږدول شوي او له ماینونو هم پاکه شوي، خو چینایي کمپنۍ کیندلو ته پلمې جوړوي. امیری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پروژې ځنډېدل به په نړیواله سطحه د مس عینک د کان ارزښت کم کړي.
ام سی سی کمپنۍ چې اوس کوم څه ویایي چې امنیت نشته، هلته امنیت موجود ده، هېڅ قسمه مشکل وجود نه لري. دا دوی جدي لخوا بانهجویي ده، زه پخپله په دې نظر یم چې کوي. د محلي ادارې لخوا چې کوم مشکل ورته جوړ سوی دا هم یا بدن دپاره موږ نشو منلی. دا چې په موږ پورې تړلی دي، د دې خاصه مشکل نشته ورته. دا کدي دوی د قرارداد په حق له وزارت معدن سره څه مشکلي بیا حق له زه څه نشم ویلی.
د لوګر والی وای سربیره پر چینایي کمپنۍ د قانون او پټرولیم وزارت هم دې پروژې ته لازمه توجه نه ده کړې. دا هم وای کده حکومت لخوا له چینایي کمپنۍ سره د تړون د مخه د ساحې د تاریخي آثارو لیږدول او د ماینونو لری کول ته تدابیر نیول شوی وای، د دې پروژې چارې به تر اوسه نه وي ځنډېدلې. د لوګر ولایت د مس عینک د کان د کیندلو تړون په 2008 میلادي کال کې د افغان حکومت او د ام سی سی چینایي کمپنۍ ترمنځ لاسلیک شوی دی. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به لسګونو زرو افغانانو ته د کار زمینه برابره او د کیندلو له درکه به هر کال افغانستان ته شاوخوا 300 میلیونه ډالره ګټه ورسیږي. ام سی سی چینایي کمپنۍ د لوګر د سیمه ایزو چارواکو د دې انتقاد په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. خود افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وای چې چینایي کمپنۍ د دې کان د کیندلو پر ژمنه ولاړه ده. د دې وزارت وایان رفی صدیقی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کله چې د چینایي کمپنۍ لخوا د دې ساحې تخنیکی او اقتصادي مطالعات بشپړ او د وزیرانو شورا لخوا تایید شي، د کیندلو کار به هم پیل شي.
باید آثار باسانیش بگونی درست حفاری شوه و انتقال داده شوه.
صحه باید په خط توګه وشلول شي او تاریخي آثار هم ولیکدول شي. په دې برخه کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کار کوي او بلدا چې کله چې د ساحې تخنیکی او اقتصادي مطالعات د کمپنۍ لخوا بشپړ او ځانګړی کمیسون او د وزیرانو شورا تایید کړي، د کیندلو چارې به هم پیل شي.
د مس عینک کان د لوګر ولایت د محمد اغې په ولسوالۍ کې پروت دی. د کان له ساحې څخه ترلاسه شوي تاریخي او لرغوني آثار ښیي چې لرغونتوب یې له اسلام څخه د مخه دورې پورې اړه لري. کارپوهان انتقاد کوي چې د مس عینک د کان د کیندلو شپږ کلن ځنډ کیدای شي په نور ورته پروژو هم منفي اثر وکړي. خو د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې مس عینک کان د حکومت له سترو پروژو څخه دی او چارې له ترتیب شوي پلانونو سره سم پر مخ ځي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
اوس ازادی رادیو اوری، ازادی رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلې شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی وړاندې په سیمه ییزو او نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ناتو مومونشي د اوکراین له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کیف تزي، او د ایران حکومت د یو شمیر ساتلایت تلویزیونی چینلونو ان دفترونه بند کړی دي. د ګوري اچار تفریحي پروګرام هم د خبرونه په وروستۍ برخه کې درته خبرو، خو اوس به جميله زمان ته به هم ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کړي.
د اورزګان امنیتي چارواکي وايي په دغه ولایت کې له 15 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندان وايي طالبانو ته په جګړه کې سخت تلفات اړولې دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي ویلي دی هغه اسکر چې د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې په پوځي اکاډمۍ کې امریکایي جنرال بوواجه درې کاله په پوځ کې خدمت کړی وو. د امریکا پوځ وایي د امریکایي سرتیري بو بریکډال په اړه چې دی په څه ډول ځلا درکسوي وو تحقیقات پیل کړی دی. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي اوکراین د روسي په لور بیلتون غوښتونکو په وړاندې جګړې لپاره اضافي پوځي مرستې ته اړتیا لري. امریکا پدریو تنو بندیزونه ولګول چې ویل کېږي یو تنیا لکویټه افغانستان ته د جګړې لپاره خلک استوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې ملګرو ملتونه دې ته چمتو دي چې د وروستي ځل لپاره د غزې په بیا رغونه کې مرسته کوي. او د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین یو فرمان لاسلیک کړ چې لمخې هغو هیوادو ته د خوراکي موادو او کرنیزو حاصلاتو صادرات بندیږي یا محدودیږي چې پروسیه بندیزونه لګولې دي.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شي، ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه د ویب پاڼې امپاتا ده. د ناتو عمومي مونشي په داسې وخت کې کیف ته روان دی چې ناتو اندېښنه لري چې روسیه پر اوکراین حمله ونکړي. له راپورونو سره سم په زرګونو روسي عسکر د اوکراین له سرحد سره ځای په ځای شوي دي، او روسي سرتېرو هلته پراخ پوځي تمرینات هم پیل کړي دي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر د څانګې د راپور جزئیات له احمد شیبر اورو.
د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي د ناتو عمومي منشیان رسفوګ راسموسن بد نن کیف ته راشي. دا سفر په داسې وخت کې کیږي چې ماسکو د اوکراین له سرحدونو سره خپل ځواکونه زیاتوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د راسموسن سفر د اوکراین د ولسمشر پیترو پروشنکو په بلنه ترسره کیږي، او هدف یې د ناتو او اوکراین د همکارۍ د جوړیدونکو غونډې چیړل دي. پرون ناتو خبر ورکړ چې د اوکراین له پولو سره د روسي پوځیانو شمیر شاوخوا 20 ته زیات شوی دی. د ناتو ویاندې اونا لانګیسکو وویل چې ماسکو شایي د بشري مرستو یا د سولې ساتنې د ماموریت پلمه وکړي چې د ځواکونه د اوکراین لور ته راوستي دي. پروند پولند سر ریاسم ډونالد تسک هم اندیشنه څرګند کړه. د پوارسا کې خبريالانو ته وویل موږ داسې دلایل لرو چې اټکل کولای شو، او موږ په تیرو څو ساعتونو کې داسې اطلاعات ترلاسه کوو چې د روسي پوځیانو له لوري پر اوکراین د مستقیم حملې خطر د تیرو څو ورځو په پرتله په یقین سره زیات شوی دی. ماسکو د دوشنبه په ورځ د روسي په مرکزی او لویدیزو سیمو کې د پوځي تمریناتو د ترسره کولو اعلان وکړ چې په دې کې له اوکراین سره ټولې سرحدي سیمې هم شامل دي. په دې تمریناتو کې ترسلو ډیرو جنگي الوتکو او جنگي هلیکوپټرو هم برخه اخیستې ده. د ناتو ویاند لانګیسکووی موږ د اټکل نشو کولای چې د روسانو په ذهنونو کې څه چیرېږي، خو موږ وینو چې روسیا په سیمه کې څه کوي، او دې ته ډیره اندېښنه شته چې نږدې 20,000 پوځیان د اوکراین پولې ته راوستي دي. روسي پلاوه بیلتون خوشتون کې کمزوري شوې دي. اوکراینی الوتکو د دونیتسک په شار پرون هم هوایي بریدونه وکړل. دا د روسي پلاوه بیلتون خوشتون کو مرکز دی. لتیری سباندی وی میاشت رئیس چې اوکراینی ځواکونو د روسي پلاوه بیلتون خوشتون کو ځپلو ته دوام ورکړی دی، ډیر سیمې ترینه ولیدي.
ازادي رادیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ایران حکومت یو شمیر ساتلایت تلویزیونی چینلونو دفترونه بند کړی دي. ایرانی چارواکي وایي د تلویزیونی خبرو دغه تلویزیونی خبرونه ځکه بند کړی دي چې په دې هیواد کې فرقه یو مذهبي ناکراریو ته لمن وهله. رضوان مراد په دې اړه د ازادي رادیو خبر د مرکزی څنګه راپور وړاندې کوي.
د ایران حکومت د یو شمیر سټلایټ تلویزیونونو په تړلو پیل کړی دی. ایرانی چارواکي تور پورې کوي چې د دې تلویزیونونو په خپرونو کې په دې هیواد کې د سنیانو ضد تبلیغات کیږي او فرقی او مذهبي شخړو ته لمن وهي. د ایران د استخباراتو وزارت د اگست په څلورمه نیټه ویل په دې وروستیو چاپو کې د یو شمیر محلي او بهر فعالو شیعه تلویزیونی چینلونو کارکوونکي نیولي دي. ایرانی استخبارات وایي دغه تلویزیونونو په قم، تهران، اصفهان او خراسان ولایتونو کې په غیر قانوني توګه دفترونه پرانستي وو. ایرانی چارواکو ویلي دغه تلویزیونونو داسې خپرونې کولې چې په ایران کې د مذهبي او فرقي شخړو سبب کیږي او په اسلامي نړۍ کې د اهل تشیع څیره زیانمنوي. دا تر اوسه روښانه نه ده چې دغه تلویزیونونو په بهر کې چیرته خپرونې کولې او څه یې خپرول. تر دې وړاندې د ایران د کلتور وزارت په تیره مې میاشت کې خبرداری ورکړی چې دا تلویزیونونه غیر قانوني دي او کارکوونکي به محاکمه شي. زیات شمېر تلویزیونونه د ایران د سخت دریزو او محافظه کارو سیاستوالو لخوا چې په مذهبي خار قوم کې میشت دي تمویلېږي. ایرانی چارواکو دا ګام وروسته تر هغې پورته کړ چې د لبنان د حزب الله شیعه ډلې مشر حسن نصر الله چې له تهران سره نږدې اړیکه لري پر ایران غږ وکړ چې د سنیانو پر ضد تبلیغ کوونکي تلویزیونونه وتړي. سنیان چې کوردان، بلوچ او عربان پکې شامل دي د ایرانی چارواکو په وینا د ایران د نفوس لس په سلو کې برخه جوړوي. ایران له کلونو را په دې خوا په سیستان، بلوچستان ایالت کې چې له افغانستان او پاکستان سره پوله لري د تهران ضد سنی وسلوالو پر ضد جګړه کوي. ایران په داسې وخت کې دا تلویزیونونه تړي چې په سیمه کې په ځانګړي ډول په سوریا او عراق کې د سنی او شیعه ترمنځ فرقي کړکیچ او خونړی تاوتریخوالی پراخ شوی دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
د سهار اته بجې او و دېرش دقیقې انکیدونکې دي او مخکې لدې چې د ګړې اچار تفریحي پروګرام درته خپور کړو، د کونړ په مرکز اسد آباد کې د هغه روغتون له حاله مو خبرو چې پکې د پنشي موادو د روغدو کسانو درملنه کیږي. په دغه روغتون کې تر اوسه پورې په سلګونو د پسلګونو ناروغان درملنه شوی او اوس هم پکې دیش تنه تر درملنې لاندې دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري هم د روغتون ته ورغلی دی.
کونر مرکز اسد آباد سره نږدې د چاګي په سیمه کې د غره ترڅنګ په نشي توکو د روغ دکانو روغتون جوړ شوی چې له تیرو دریو کالو پکې په سلګونو معتادینو درملنه شوی. په خا بچي د ټولنې په اوګو بارو او هر چا باورنا نفرت کولو، نن خپل کورنۍ ته یو ماړی ډوډۍ پیدا کولو ترڅنګ په خپل کور کلی کې بے باور او عزت ترلاسه کړی دی. په یاد روغتون کې اوس هم د دیرشو په شاوخوا کې په بیلابیلو نیشو روغدي کسان تر درملنې لاندې دي. دوی د ورځې په اوږدو کې د روغتیا پالو او ښوونکو لخوا د توصیوي درملنې ترڅنګ ورزش هم کوي او کله چې زړونه تنګ شي او یا یې نور څه په زړه راووریږي نو بیا د ساتیرۍ لپاره د اوبو سطلونه او کاسې راخلي، هغه وهي ورسره سندری زمزمه کوي. اتوشت کلن روح الله چې خپل د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکو او ګلکار دی، وای د پاکستان په پنجاب کې د مزدوري په محل نور ملګرو سره لومړی په چرسو او بیا په پودورو روغدې شوه چې پورش پک کالی نشه کړی.
بس پنجاب کې اوسېدل سي یاران دوستان سم بس په دې نشره ولګېدل او زه خپل د ګلکاری کار کوم. بس سر بم ٹوکن وہ بخ پر کار تب خٹر لگے وہ کار بم خڈیر کا اور سکھ بخوشا رہو ارے وہ کسب کار رکھ وہ ادھر تیز دے کار کی ان بس دس مخ کی پنش ہے کتنا بار ہم پہ سگریٹ کس کے لو نہ یہ ادھر کر ہم بہ کلائی وس کے لو ادھر ادھر وزدل ترا لو وڑ وڑ ور نے میرا غیب ہم ویلے نشے کے میں زنا شے نو کوم پلار بم ویلے اخر دچ پلار ہم دور مجبور کو زب چے زمانہ حق چے سکیا کا کوا خپل خو خیدا خپل زندگی دا کور والا مخپل ویلار شه خپل بچو ته وسو ګوره خپل زندگی جوړه کړه ته په کوم کچا روانه
روح الله وای د نیشی پیدا کول لپاره د نورو روغدو کسانو په سیر لچا غلا نه د کړي بلکې خپل مزدوري کړي د ورځې به زر پاکستانی کلداري پیدا کولی کورنۍ هم ساتلی او ځان ته پودر هم پیدا کړی دی
د زما روټین زر روپۍ ورځ به می اغستا او وسو می غیت ورکول 300 مخ پې نشي د پر 200 د نشي را 50 د سیرګټو د 50 مې ټاپین ما پین روړه غو بیا خوشاله کړو وړه نو خو به کور سنبال کړه
شل کلن نجیب الله وای اصلا د لغمان ولایت ته او په ننګرهار کې پاتم ټولګي کې پز د کړو بوختو چې د خپل څو ټولګي والو سره په نیشو روغ دی شو د هیواد په څو روغتونونو کې درملنه کړي حکم اثر پرې ونه کړ او بیا یې نیشو ته دوام ورکړ اوس د څاګي شل بستریز روغتون ته د درملنې لپاره راغلی او حالات یې د پخوا په پرتله ښه شوي دي
هسه په مس من دیوالانو سره ګرځېدم را ګرځېدم بس مکتب کې وم اتم صنف کې بس دیوالانو را پسې بس مس ګرځېدلو باندې را ګرځېدلو یو په کې عملي وزنه پوهېدم بس هماغه مکتب کې ما غوسکل په سګرټ کې خزنه پوهېدم بس ہم دس بس بس عملی شنو تلور کار بس مکتب میں خوشی کاتم پورے میں میرے بیا خوشی میں بیا کابل کی سر شم کابل کی تداوی سم نو بیا جلال آباد کی مستر شم تداوی سم نو تداوی لگا سم خو گرمی ہو لگا بلتے کنر کے ساتھ دوم زل پوچھ لے لگا تداوی خدے پوچھ لے پا رہا
وحید اللہ چی ڈیرو نیشوئی د بدن وینا ختم کڑی زیر زبی خلی رنگ لری عمر بے دیر شکال وی خو ل 50 کلن نہ ہم مشرخ کاری وای د پاکستان په کراچۍ او د پښتونخوا په مردان کې د خپل ترونو د ظلمونو لامل په نیشو راغلی دی
مردان کې مکور بس دشمنی شوله البن پکې مړی وکړه او بس به لاړو کراچۍ له چې کراچۍ له لاړو بس ترونو بر ما ظلمونه ملمونه کول کنه په مور به ما ظلمونه کول په مونږ به ظلمونه کول بس بازار ته لاړم خو ډېر مې غواړس او په سرګټو کې مې وای 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 نه لګی درا به ته پنه ته شو رسا خزم غریب جاری او مورم جاری او ما چې په ورن راتلم ما کوټ زم والو مور سره خبرې وکړې مې هغه ته وویل ولا ورکا هغه ته تک وی به راونه تخته کنه
وحید الله وای د نیشی پیدا کول لپاره د هرې وسیلې کار اخستې ده
زه بس یو کار نه پاتې بس وتات سوي غلام کله په زور او هغه شو کې مون کله ډاکې مون کله یار رقم کار مې بل مې اشته پر خپل خپل بل اشته ده هغه ست مې ته پوښلې
په روختون کې پراته کسان وای کله چې زړه تنگ شي نو د ځانونو او د نورو ملګرو د پام غلطولو لپاره سندري وای
سندری خو دی ماسپتنه دن رستو یو او بزاسی وړو کې غوښنه خپل جوړ بس هغه خپل زړه غم په خګاله ته و زکه دا نیو نیو کسان ګرش دا ډېر په سوچ کې پراته نو بزاره غزل د کینې غ سوچ غلط شي په دې خپل کې راولې کې نه خپل سوچونه غلط شي دا د نیو کسان راغلي دي دا مو سپېدې خپل کې مونږ ځان خوشاله سم
ټول په دې هله دي چې په روختون کې بالا نه شو خلاصيږي او بیرته خپل عادي ژوند ته ګرځي
بس ما خو دا کسر د ګلکارۍ بس خو د باګرام کې کابل کې دا ټکی اخلم په خپل او کاروبار کوم ځان سره نور کسان لګوم
را دې مې دادي چې بس خړې اورې ما شکر الحمدلله ورکوټوالي نه خړې اورې دا چا به کم غالي وسره دا غوښتم چې بس غالي چلوم
دوی په هغه کسانو غک کوي چې نن سبا په نیشو اخته دي او لامل یې د ژوند ډېر سخت شپې ورځي روی چراشی او روختون کې خپل درملنه وکړي او لوروغ ځوانانو غواړي چې په نیشه له اختان دیوالانو جلا شي ځکه چې دوی ټول د همدغه دیوالانو له لاسه په نیشو روغدي شوي دي
نور
هغه کسان ته چې دغه سپدغه مرز باندې اخته ایستاغه غوري څه ورته څه پیغام لري
دا پیغام هم چې دغه زمي لیدل د تداوی نه پوه شي ژوند جوړیږي دغه ته ادرس ورته وربه کوچ لراشي
نو خدای پاک داسې ټول نشیان دغه محفلونو نه وساتي هر یو ورځ دغه ضرورت د خواست کوم چې کله لاړ شي هغه زاړه یاران دوستان پرېدوي هغه محفلونه پرېدوي تاسو به ان شاء الله بالکل په نشې نه راوړی خپل مونږ او دسته خیال وکړئ خپل د مور پلار قدر عزت کوي
ډاکټر اجمل چی په یاد روختون کې کار کوي وای په تیرو دریو کالو کې د سلګونو کسانو درملنه کړي او نن سبا د ټولنې د عادي وګړو په څیر ژوند کوي
په هر مېش کې مونږ شل مریضان الا دیش مریضان تداوی کړی دي چې څه د داخل بستر مریضان دي او څه کورنۍ تداوی کې موږ سره هم بستر شوي دي مریضان. نو په اوسط ډول کې او په سلګونو مریضان موږ دلته تداوی کړی دي. نو افغانستان د مختلفو ولایتونو نه موږ مریضان دلته تداوی کړی دي. د قندار نه مریضان راغلي دي، د هلمند نه راغلي دي، د کاپیسا نه راغلي دي، د هرات نه راغلي دي. موږ سره مریضان د مزار مریض موږ سره دلته بستر شوی دی، د لغمان، د ننګرهار، د کندوز مریضان موږ سره راغلي دي، بستر شوي دي.
هغه وای اوس هم په روغتون کې د دیرشو په شاوخوا کې ناروغان لري چې ورته درملنه او نورې اسانتیاوې برابرې دي.
اولینه پروسه دا ده چې کله فرزن د پنځه وخته مونځ کوي دی ته دغه د مشورهدهي سیستم جوړېږي. فرزن سار کې د دی وزټ کېږي، ګروپي شکل باندې مشوره ورکوي. نور پروګرامونه زموږ دلته د سپورت پروګرامونه دي، فرزن والیبال مریضان کوي، لمبا د فرزن دي مریضانو ته لمبا ورکول کېږي او زیاتره دواګانې دلته موږ سره موجودې دي، مشکل نشته. پنځه څلوېښت ورځو د تېرول نه وروسته مریض رخصتېږي.
ډاکټر اجمل وای روغتونې وړوکې او مراجعین زیات دي چې د روغتون د غټولو لپاره یې اړوندو ادارو ته خپل شکایتونه رسولي او هیله کوي چې ستونزه یې زر حل شي.
زیم کافي ځای دی، د بستر تعداد چې دی زموږ شل بستره ده، دا ځان له د کونړ شپخانه نه ده، موږ پیلن د اتیا په شاوخوا کې منتظرین لرو.
د کونړ عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسدالله فضلي هم مني چې روغتون یې شل بستریز دی، خو دوی ته په هر میاشت کې له دیرشو نیولې تر پنځوسو پورې په نشه یي توکو روږدي کسان مراجعه کوي چې د عامې روغتیا وزارت ورته د یاد روغتون د پنځوس بستره کولو ژمنه کړې او کېدای شي چې د روان لمریز کال په پای او یا هم د راتلونکي کال په لومړیو میاشتو کې پرې کار پیل شي. خلک وایي که څه هم چې پخوا په افغانستان کې په هیروینو روږدي کسان نه ول، خو کله چې په هیواد کې جنګونه پیل شول او افغانان نورو هیوادونو او په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته مهاجر شول، نو د کارونو د نشتوالي او په جنګونو کې د کورنیو د غړو له لاسه ورکولو له غمه او د نورو ستونزو په سبب په بیلابیلو نیشو اخته شول او اوس د هیواد د پلازمینې په ګډون په ګڼو ښارونو کې په پوډرو روږدي افراد لیدل کېږي. که چیرته افغان دولت په وطن کې دننه د نشه یي توکو د تولید او کاروبار مخه ونه نیسي او د روږدو کسانو درملنه ونه کړي، نو کېدای شي چې په راتلونکو کلونو کې د روزګار د نشتوالي په وجه نور ډیر ځوانان په نشه یي توکو مبتلا شي چې بیا به یې مخه نیول ډیر مشکل وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
اوریدونکو سلام، دا ځل خو له انتخاباتو څخه سم د بسوګۍ واده جوړ شو. ټوله دنیا په کې اخته ده، خو لا هم پایله نه معلومېږي. د خبرونې په پیل کې مو د کاندید خان دوران خان د لومړي معاون له دوهم معاون سره مرکه کړې ده. دا دی وایي اوري.
تر هر څه لومړی د تیر کوچنی نیکمرغ اختر مبارکي درته وایم او بیا هیله کوم چې ځان د ګوړی اچار خبرونه اوریدونکو ته وروپیژنې.
مننه. زه خاورې ګلولی د کاندید خان دوران خان د لومړي معاون دوهم معاون یم.
څه ګمان کوي چې ولې په انتخابات کې بریالي نه شوي؟
زموږ ټیم چې په حقیقت کې یو عدالت خوا، ازادي او آرامۍ ته معتقد ټیم دی، له دې امله بریالی نه سو چې رایې خلاص وي. یعنی دغه ټیم ته اچول سوي رایې مم د بل چا په ګټه وشمارل سوي. و
دا کار امکان لري؟
هو، ولې نه لري؟
ته ډاډه یې چې ولس د تاسې ټیم ته هم رایې اچولی ده؟
هو، په پوره ډاډ سره ویلای سم چې دا کار سوی دی، خو متاسفانه چې زموږ ټیم ناکام کړی شو.
له دغو خبرو به تیر شو او دې ته به راشو که چیرې د تاسې ټیم بریالی شوی وای، کوم کارونه به یې کړي وو؟
ډیر زیات کارونه به مو کړي وو. مثلا خلکو ته به مو کورونه جوړ کړي وو، کارونه به مو ورته پیدا کړي وو، ارزانی به مو ورته راوستلې وه، او داسې نور ډیر کارونه.
کورونه به مو چیرته جوړ کړي وو؟ اوس خو زیاتره ځایونه لا مخکې چول شوي دي.
اوس هم لږو ډېرې دولتي ځمکې لکه پارکونه، الادیرې او عسکري فرقې سته، هغه مو په خلکو ویشلې.
تاسو چارواکي په کومو ځایونو کې کورونه جوړول؟ مقصد مې د تاسې د ټیم چارواکي دي.
موږ دلته کورونه نه جوړول ځکه چې موږ خپلې کورنۍ بهر ته ایستلې. د موږ د ټیم یو لوی امتیاز هم دا دی چې په هیواد کې د ځان لپاره ایس هم نه غوښتل، او د هیواد هر څه یې په هیوادوالو ویشل.
د بهرني سیاست په برخه کې مو څه کول؟
د بهرني سیاست په برخه کې بیا په خپله د خان دوران خان څخه پوښتنه وکړه. ما ته یوازې داخلي سیاست معلوم دی.
نو که تاسو کامیاب شوي وی، کورنۍ مو ولې بهر ته ایستلې؟
ځکه چې دلته په هیواد کې لازم سهولتونه نشته. مثلا معیاري طبي اسانتیاوې، معیاري زده کړې او معیاري امنیتي شرایط.
خو دغه شرایط به تاسې برابر کړي وو؟
برابرول مو، خو تر هغو چې برابرېدل زموږ اولادونه غټېدل او کورنۍ مو هم ناروغي کېدلې، نو زه کوم باید ایستلې وای.
اوس چې ناکام شوی په څه ډول به ژوند کوئ؟
اوس مو د همدغې کاندیدۍ او انتخاباتي مبارزې له امله ځانونو ته سیاسي کیسونه جوړ کړي دي. کوم قسمت وو له خیره سره ډېر ژر به په کوم اروپایي امریکایي هیواد کې قبول سو.
د ښځو په برخه کې مو څه ډول نظر درلود؟
د ښځو په برخه کې مو ډېر ښه نظر درلود.
مثلا څه ډول؟
مثلا که کامیاب شوي وو نو دوه درې نور ودونه مو هم کول، او په دې ډول مو د مجردي ستونزه چې یوه ملي ستونزه او غټ ناورین دی ختموله.
مقصد مې د ښځو ودونه نه، بلکې د هغوی حقونه وو.
پوه سوم. هغوی ته مخې جامې، طلایي ګاڼې، غټ غټ پرمختللي موبایلونه او نور اړین شیان اخیستل، او حقونه مو پوره کول. کنه
د ښځو او نجونو د زده کړو په برخه کې څه نظر لرئ؟
نظر لرو که بریالی سوی وای نو خام خام و لباسواد انجور سر ودونه کول.
او رسته پختنه می داده
مهربانی
چې که د تاسې ټیم انتخابات ګټلي وای، د اقتصاد په برخه کې به مو څه کړي وو؟
د اقتصاد په برخه کې مو هم ستر پلانونه درلودل. مثلا د بانکونو ډالري اثار مو به هلته انتقالول.
په دې برخه کې په تمام صاحب د اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ورکوي چې اوریدلې له ګټې خالی نه دي.
هو اورو، پوښتنه دې وکړه.
لومړی خپل سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، او بیا له په تمام صاحب نه پوښتنه کوم چې په یوې ګیړۍ مین شوی یم.
نو د تا څه زړه دی چې په کومه بوډۍ مین شې؟
په تمام صاحب، اوس دې ته حیران یم چې دغه جلۍ په څه ډول تر اخره وپېژنم.
دا څه وایې والکه، تر اخره یې څنګه وپېژنې؟ اعصاب دې خراب دي که په ځای دي؟
او شکر دی، روغ او جوړ یم. دا خبره ځکه کوم چې د جلۍ څېره تغییر کوي، او باور وکړه چې دا څو میاشتې ورپسې یم که به اوس هم پوهېږم چې څه ډول څېره یې ده.
پوه نه شوم والکه، چې مطلب دې څه دی؟
مطلب یې دا دی چې لومړی ځل مې چې ولیدله نو تور ویښتان، تورې سترګې، اوږده باڼه او ګڼې تورې وروځې وې. خو چې یوه اونۍ وروسته مې ولیده نو ویښتان یې ژېړ، سترګې یې شنې، باڼه یې کاږه او وروځې یې نرۍ وې.
ښه
او په لومړي ځل یې د نجونې جامې اغوستې وې، خو دا بل ځل یې بیا د هلکانو جامې په تن وې. هره ورځ به مې چې له لرې لیدله نو ګمان به مې کوه چې کوم هلک به وي، خو ایله یوه اونۍ وروسته مې وپېژندله چې هماغه ده.
دا خو نو ولا په رښتیا هم د حیرانۍ او خفګان خبره ده چې دومره ژر ژر دومره ډېر توپیر کوي.
په تمام صاحب، په وروستي ځل مې چې ولیدله نو په نورو توپیرونو برسېره نري بریتونه یې هم درلودل. نو اوس حیران پاتې یم چې څه ډول یې وپېژنم، که لارښوونه راته وکړي.
والله نو چې خبره داسې ده، اوس به یې حتماً فرانسوي ګیره هم پرې ایښې وي، ځکه چې بل کوم موډ سټایل خو پاتې نه دی. ځوانه، په زړه د صبر غټه تیږه کېږده او ترې تېر سه. د مینې لپاره کار نه ورکوي، یوازې که تحقیق پرې کوي نو کېدای سي چې کوچ ترې وباسې. په مخه دې ښه.
ځان راو پیژنې او پوښتنه وکړي.
سلام، له پوتامون صاحب نه دا یو پوښتنه کوم چې د پوها څو وخت او چیرته تبامه کړې ده، که معلومات راکړي.
پوتامون صاحب، پوښتنه خو دې واورېده؟
هو وام اورېده، خوره پوه خو می دغه د تلویزیونونو او رادیوګانو په باسونو کې تمامه کړی ده، او لام دی عمل می دغه د پوه تمام لقب وګټه. لما پرته عقل تمام امسته، خو هغه په صاحب نظرانو کې دی، نه درخه په مخه دی. ښه،
ځان را پیژنې او پوښتنه دی وکړي.
خان میریما، له پوه تمام نه دا پوښتنه کوله چې د رشوت په معاملې کې د اخیستونکو ګټه ډیره ده او که د رشوت ورکوونکي.
سمه ده، پو تمام صاحب پوښتنه واورېده، په منډه به ځواب درکړي. پو تمام صاحب، پو تمام صاحب، چې دا پو تمام صاحب څه شو؟ پو تمام صاحب،
دا دی، دا دی، راغلم. وبخې لګیسته تیر سوی وم. چا څه پوښتنه وکړه؟
هو، خانمیر پوښتنه وکړه چې په رشوت اخیستلو کې د رشوت خور ګټه ډیره ده که د رشوت ورکوونکي.
خانمیره بچو، ښه پوښتنه دې کړې ده. کور دې آباد او زوی دی لوی. د رشوت اخیستلو په معامله کې د رشوت اخیستونکي او رشوت ورکوونکي ګټه له خیره سره مساوي ده، ځکه یو ته پیسې لاسته ورځي او د بل کار خلاصیږي، خو اصلي ګټه د دلال ده. هغه چې نه کار خلاصوي او نه پیسې ورکوي او په مفته پیسې اخلي، او اوس د حکومتونو کار هم ټول په دلالانو ولاړ دی، یعنی چې د حکومت ټول کارونه د دلالۍ له مخې وړاندې ځي. په مخه دې ښه بچو.
پر اختیار چې پو تمام صاحب یې کنه بل چا دې سوال دغه صحیح ځواب نشو ورکولای.
جنۍ، نور نو تلیفونونه بند کړه، چې زه او عقل تمام په یو تلویزیون کې باس ته غوښتل سوی یو، هلته ځم او له عقل تمام سره مقابله لرم. بس کنو.
اوس مو دغه صاحب نظر له حاله خبرو چې د حالاتو له بدلون سره سم بدلون کوي.
نن خو دې په بس کې دلال پسې ډېرې تندې خبرې وکړې، دومره مشه نه ده، لږ احتیاط کوه.
ولې خبره نه؟
نه پسېش
دلال رایې کمې سوي دي، ناکامېږي، نو ځکه مې ښې بڼې کې ترې وایستلې.
خوښه جنو، زه خو وایم چې لږ احتیاط کوه.
مه پسې ګرځه، له ناکامه خو هېڅ مه وېرېږه. همدغه یو بس مې ولایت ته رسوي، غمی کامیاب دی.
څه کوې؟ چیرته ځې؟
دا ځل د لال رایې ډېرې سوي دي، تلویزیوني بس ته یې غوښته یم. ځم چې هغه تېر ځل خبرې مې جبیره کړمه.
هغه به څنګه جبیره کړې؟ سمې کنځاوې دې ورته وکړې.
د ما یې چل زده دی ښځې، ډېر په اسانۍ سره یې جبیره کوو.
د ما دې نه منله، کنه څومره مې درته وویلې چې دومره تند مه ځه.
پرېږه سوه نو، مه پسې ګرځه. برالایه وایم چې غبي تقلب کړی دی، صندوقونه یې ډک کړي دي. لال چې موږ ټولو ګمان کاوه چې تقلب به یې کړی وي، هغه دې پاک راووت.
او وروره، غمي تقلب نه دی کړی، د لال د تقلب همدغه تا په همدغه میشه یې دي ورکړې ده. لال سراسر تقلب دی.
بد مه کوه احمقه.
د احمق غږ راغی، لږ دې له خولې سره پام کوه.
پام دې وي چې بیا دې له خولې د لال په باب یوه خبره هم وانه وړم. کنه
کنه څه به وکړې؟
کنه په دا خېټه به در وخېژم
احمقهودرې چې زه دې سم ګرم نه
کړم.
دا ولې وسړی؟ تا چې څه وکړل؟
په بل ډول مې دغه بل ځل کنځاوې نه شوه جبیره کولی ښځې. زه خو وایم چې ملت ته باید رجوع شوی وای، د خلکو له رایو باید دفاع وشي. موږ نشو کولای او دا امکان هم نه لري چې د خلکو له رایو سره دې په دومره بې باکانه ډول برخورد وشي، ځکه چې خلکو د خپلو رایو د استعمال پر وخت لویه قرباني ورکړې ده او باید یو هر اړخیز اقدام وشي او نړیوالو اساساتونو ته په دې شبو کې متوجه اوسو او له یو نوي اوټ سره د سبا په لور ودانګو.
نن خو دې باس ډېر ګونګو، په هېڅ خبره دې زه پوه نه شوم چې څه وایه. ښه نه ده رایو ته احترام او داسې نورې که جوجې جوویلې دا ولې؟
ځکه چې دواړه کاندیدان سره یو ځای شوي دي وښځي او غواړي چې یو ګډ حکومت جوړ کړي. له دې امله مجبوره وم چې دغه ډول ګډ وډ بحث وکړم. ګوره وښځې، ځم چې لږ ویده سم، په سر مې ډېر درد دی.
وای بیا سر وړاند شوي دي.
او ښځې، دغه موبایل مې ګل کړه، چېرته یې پټ کېده؟ او که مې کوم تلویزیون او یا رادیو والاو پوښتنه کوله، ورته ووایه چې د تداوي لپاره هند ته تللی دی.
دا خبرونه ما ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و عبدالله صمدي، عبدالرحمن صادق سپینغر، حیا وریاخیل او ستاره امینی. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دي: کابل 4111، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
صدای ما را